مناوی تر مات باندې کو دا جلودین صاحب روزه مبارک ده د روزې په میاش کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي دا نو کېدل شي چې نوې ناروغیان رامنځته کی یا دا چې هغه څوک په خانه مزمن دوامدار ناروغیان لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبر وکړو امید مو دا ده چې د خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې د معده ده میده چې د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامو سره هم یادیږي اکثر ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروتین دی که کاربوهایډریټ دی که هغه شحمیات دی که ویټامینونه دی اکثر د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د میده کې صورت نیسي نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي څوارلس نیم پنځلس ساعته روژه نیسي بیا نو د افطاري په وخت کې باید ډېر زیات کوشش وشي میده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي هغه زیاتوي د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډېر زیات احتیاط وشي چې په ساده ډول سره ووایم ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخې دي ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترش دي نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي د یخنی شوروا نه باید استفاده وشي د میوې د جوس نه استفاده وشي د پخې سبزی نه استفاده وشي نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضې حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزابو جوړول دي چې دې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګېږي هغه شی تخریبوي دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نه شي خرابولی د هغې هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړېږي نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي که چېرته احتیاط ونه شي نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهم خوري په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادې اثنعشر د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه ده چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي تخریبوي په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نه شو نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ستاسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي د هغې هدف د طب له نظر همدغه ده باید دغه د غذاګارو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري په دې ټولو باندې به انشاءالله د برنامې په جریان کې خبرې کوو د سختو ثقیلو غذاګارو څخه د افطاري په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معدې باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي
بله ډاکټر صاحب ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتی کېده روزه به ماته شوه خواړه کم خوړل کېده معده به ټوله نه ډکېده بیا به لمونځ کېده بیا به کسان تلل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کښېني تر هغه چې معده ډکه نه شي له دسترخوانه نه پاڅېږي له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي معده څه ډول عکس العمل ښیي او هغه کسان چې په یوه دمه کښېني دسترخوان ته او بیا جګېږي لمانځه ته له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی
لودین صاحب طبي نظر کله چې مخام کې د افطاري په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شیدو باندې باید روژه ماته شي دغه په نیمه میده باندې یو شای کوي خو لسی دغه نو روسه باید مونږ وکول سي تر سوچ میده بیرته د عادی حالت سره عادی حالت را وګرځي بیا دغه نو روسه نور غذا چې کوم غذاګار یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول سي یو دم د 14 یا د 15 ساعتونو وروسته چې میده خالی وي یو دم باید په میده باندې بار یا لوټ راځي چې اضافي غذاګانې ونه خورل سي خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي یعنی سپایسي فود سپایسي فود باید د روژمات په وخت کې د څه استفاده ونه شي نو د روژمات په وخت کې باید په نیمه میده باندې په نیمه میده باندې په اوله کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسی کغه په خاص سبزی وي کغه مثلا شودی وي کغه یخنی شوروا وي کغه د میوه جوس وي بیا دغه نو وروسته دغه لمونځ د شایدا چې د لاس د خوف د لاس د خوف تر نیم ساعت شل د خوف وروسته بیا کول چې په تدریجي ډول سره نور غذاګار یو غلی اغه خپل عادي حالت باید میده هم راګرځي میدان دې سره توافق کول شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي خو کچیر د یو څوک یو دم مکمل یو 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 لوی مخره چې کله افطار د افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کېدې مکمل غذا وغوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پکوړی وي که مثلا دغه ترخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار مرسره وي نور ثقیل غذاګانې دانو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډیر منفي تاثیرات کوي منفي تاثیرات او میکانیزم مخه تشریک چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي ځکه ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي دغه میکانیزم د تبل نظر داده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي د تیزاب او افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود دا واه تعالی کې دا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسمه قسم سي مشکلاتو سبب کېدل شي او بلکې چې ډیره غذا وخورل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار لري نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولای شي نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډیره نرم غذا مایاتونه باید استفاده وشي د توندو غذاګانو څخه د ترشو غذاګانو څخه د ثقیل غذاګانو څخه یادا چې یو دم باید میده مدمه دا باید دکنه
سي تر سوچ اندغه ټول ستونزې او مشکلات څخه خلاصو مننه ډاکټر صاحب سره اوسې راځي چې د اوریدونکو نوبت راورسید غوي ته ورسو چې څه پوښتنه لري یو اوریدونکو کې استودیو سره وصل مې ربانی وکي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی علیکم السلام
اول محترم لوژن سلطات سلامونه وړاندې کوم تاسو ملما ډاکټر صاحب او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم پښتون يم لږو ځان
او مهرباني وکړئ پښتون صاحب تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي راته او کومه پښتنه هم لري مهرباني
تشکر مخکې لدینه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کوم لږ نظر د موقع څخه استفاده ورکوم او لږ نظر مې دادی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردی او غمخوري او د عطوفت میاشته دا د مسکین د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته ذکر روژه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي په روژه کې تر څو چې دوی د بې بضاعت انسانانو د حاله خبر شي نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بې بضاعت انسانانو سره کومک وکړي او که کومک نه ورسره کوي دا نرخونه جنته پر لوري کزکات نه ور کوي بل شي نه ور کوي دا خوراکي توکي نه پر لوري چې افغانستان کې ډیر بد حال دی نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب دې رښتیا مسلې ته اشاره وکړه اوس خور شي یک بار مصرف وسوې دي نو کې تغیرات مشکل راغلي دي په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په وبو مو چلې نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې به هم درلودي نو دغه یو دوی خرمې یو غره په وبو مو چلې پاره په روزه ماته کړه بیا په مون مبارک ادا کې شل دي کې ورسره بیا موږ روزه ماته هغه خواړه خورل نو اوس هغه خبرې بل د کوم څه یو ځما چې تو د فران راځي چې زنګون مرتکت کې تر هغه اندازې ورواجه تر هغه اندازې خوري چې قریب پر متأخر شي او پښتنه یو ډاکټر صاحب ته دا یو روزه ته په تشنمي کې یا په روزه ماته کې ورسره د منځ د روزه ماته شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج را نشي
سلامات سه قاری سه پښتون ډیر مننه نظر مو واوریدل څو پښتنه مهم ولیکل شو له ورسره برتر افسر جواب ورکړي بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډیر مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای د زابلوسیدونکو د شیبه د ایران شیراز خبري کوم
خا مهرباني وکړئ زابلای صاحب تاسو مسافرۍ کې حتما روزه نیولې ده او پښتنه هم لري چې خبرونه ته مزنګ راوه مهرباني وکړئ
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه می همدا ده ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړیږو کار شروع کوو ورسره سم د محمد ځای ګرم هم ده نو ډېرې زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبو نه استفاده کوو پیدا کیږي نو اوبه ډېرې لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلی کله
مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی خبرې وکړئ
السلام علیکم محمد جی صاحب سلام تاسو او ډاکټر صاحب وا مهیر د شپه او درجه مبارک ورځ په خیر
او مننه سلامات او سید څخه پښتنه لري او څه نظر لري په خبرونه مهرباني
مننه صاحب وکړه لدین صاحب ز سفر محمد او خاطر مه ته نه ولا ته جړیز لسانی ته ډاکټر صاحب ته خو دا ستنه ده چې پروژه کې باید مستند خواړه وخورو دا هم د ډاکټر صاحب وخت
خا مننه خاکسر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولست ډول خوړو خورو سره بدر ته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم در کی مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خا مهرباني وکي لک زره زای ک بدل کی چې غاګ مو لک وزیر اسی مهرباني وکي خبرې وکي
وستنه
سو وسیس وسمه غاګ سید مهرباني
ما دې چې روزه ما ته کومه ده ډاکټر صاحب چې دا پښتنه چې ما پر نه ده باندې ورکم درد دی چې دا ولې
ښه هر څه چې وخوري درد پر راځي او کنه خاص خوړی دي چې لغنه وروسته درد پر راځي
یا چې ګوډي وخورم ګوډي
نه ښه مننه سلامات اوسې پښتنه مو واوریدل شولا وروسته ورته جواب ترلاسه کړئ په دې هیله چې مشکل مو حل سي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو غږ راځي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني وکي رادیو غاګ ملکیت کي خبري وکي
السلام علیکم
وعليكم السلام سلیم شي مهرباني
سال جوړ په خیر اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره فاریک کیم
خا مهرباني وکي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کړئ مهرباني
والله دا مو ډیر ښه د انتخاب کړی لا خو ما د ډاکټر صاحب محترم ته یو دا پوښتنه ده چې دا یو تکلیف زه ډیر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دا د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی د خې تو ځمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کومه داسې نتیجه نه ورکړې یعنی نور هم په تکلیف کړې ما دغه د فو د ډیر زیات لرم او حتی د سترګو د دې ډیر ورسره کم څه ویلې شي آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي له روژې سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د فو درد لري
نه نه خصوصا اوس کو دا تقریبا د دې ورځې کې ډیر سخت شدید په ځاب کړی ما
خا فکر کوي روزي سره به ارتباط لري ستاسو د پښو درد
ام بالکل ام بالکل ما کې چې و مم کار او کیسه به مې کوله دا شي خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډیر نه مو جن تکلیف مو خو د شي خاص نه عمر سره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سار خو سي سارا څنګه بجې ډیر سخت شدید فزاد ما دغه څو د وجود نه ډیر دومره فزاد معایناتونه مې هم کړی دي خو هغه کومه تاسو څنګه نه کړی هغه چې کوم داسې دغه مشکل نه لري نو په یو توایې را کړی له خو بیا هم په دغه دوایي سربېره باندې کوم داسې چې جنه در لاسه کړی
تاسو را سره اوسې ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو نه څه پوښتنه لرئ دای وای چې په خو درد مې له روزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډیر شدید سوی ده
رحمت الله جان زما سلامونه عام قبول کا اوري
وو تاسو غا غوري ډاکټر صاحب
وعليكم السلام
ورحمه الله وعليكم السلام دا چې مثلا د تاسو دغه د پخو دردونه او تاسو د وجود دردونه دا د روژې نو وروسته پیدا کیږي آیا تند خو زیات نه کوي
بله ما روزا گاوری را توسته محترم
آورم آورم مهربانی
او دغه دغه د کیږي ډیر سخت شدید فزاد ما دغه وجود نه ډیر دومره فزاد ما چې حتی روغتیایي مرکزونه ته مې به خې ډیر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللې ما حتی کابل ته هم ځوځل کړلې ما خو مخکې دونه نه عمر سره دغه د واسر شو ما غسر ته کنټرول ما خو اوس دې روزه چې راغلي دا ډیر سخت شدید فزاد مې ور سره
نه زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خلو خو دې نه وچیږي تشو متیاز ته خو به ډېر زر زر نه دي داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې
واو همدغه لرم دغه د ستنې درد لرم کله چې سر راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم دغه د ستنې وچخوالی لرم او ستوني مې وچخولی کې او درد کوي د ستنې دردوالی لرم او بل دغه متیاز اودس چې کوم هر لمانځه ته یو یو اودس کوم
شو
وزن محمدنی
کم
سوی وزن تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپږ پنځوس کیلو ما خو تقریبا نه تل وخت راغلی ما
بس شه برنامه ته وخت
سلامات اوسې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه جواب کې مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني خبري وکي
بالا السلام
عليكم السلام مهرباني وکي
علي محمد من امروز ولایت دلارام ولسوالي
استم مهرباني وکي احمد رو تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پوښتنه هم لري مهرباني
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی وو
bale wo
انو دا چې بعضی اکثره مریضان دي زنانه مریضان او په دغه کې د حمل تکلیف لري نو چې روزه ډیر مپشین خو کې ډیر زور پر کې زو پیات کې ډیر زیپیور پیدا کوي د کې مخصوص کم خواړه استعمال کې بیا په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تیور کې ماشوم ته یا په حمل ولري دا وخت ډیر زیپی لري نو دغه مریض سره کم خواړه ته زیاده چې فړک
کوم شی به ډیر استعمال کی. سلامات اوسې کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې مینځوار خځو ته یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روزماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي چې وکولای شي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه سلامات اوسې ورډونکو تاسو یو څو شی اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روسته بیا موقع درکو اړیکونه سیر سره ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو تاسو کې یاداشت کړی وي خوخه مو چې له پاسه شروع کوي یالم د روسي پښتنو نه پیلوي مهرباني وکړئ مایک تاسو د څه وایې دی ورګونکو ته
بس د خپلو به شروع کو دا چې د پښتون روس د ګوزجان ته تماس نیولې او بل خاطر روس د قندهار نه د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري د رژماتي په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خلوص څخه استفاده وشي تر څو پورې زمنګ سازو په مېده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات باندې شي د برنامه په شروع کې هم کچې دوی برنامه ورته ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ پر ورځ کې په دغه ورځو کې هم څوار لس ورځ نه ساته یو څو روزه وي نو چې کله روزه ماته کیږي د روزې ماتې دل باید پټي رونار مو ځاګان باندې وشي اول باید د رژماتي په وخت کې وبوبي شديوي دات دي ميوي جوسوي خرماوي په دې باندې باید روژه ماته شي، بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي، وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذا ته ادامه ورکول شي، او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي، تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي. بد بختانه چې زموږ ستاسو په هېواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي، چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش شیانو څخه زما هدف دا ده، چکنیانې هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي، او هغه سپایسي فوډ چې ترخي غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت د روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخي غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغسې نرمې غذاګانې چې د هغو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا وو وي، دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
ډاکټر صاحب زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي، دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي، دا په روژه ماتي کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته، یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خود روژه ماتي په وخت کې باید بېخي اونه خواړه دا اونه کارول سي، او هغه څوک چې د معدې مشکلات ولري، د پخوانه که د معدې زخم ولري، که بل د معدې او د هضمي سیستم کوم مشکل ولري، هغه د روژه ماتي نه وروسته دغه شل دقیقې نیم ساعت وروسته یا په پښتمي کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولی، ځکه همدغه ترخي غذاګانې، ترش غذاګانې یو د معدې د مشکلاتو، د معدې د زخم د مشکلاتو یو کاز، یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرته څوک د پخوانه د معدې مشکل لري، هغه باید د روژه ماتي نه وروسته هم نه کاروي، او یا دا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري، د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی، وروسته د هغه نه د پښتمي په وخت کې یا د روژه ماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي، بیا کولای شي په واقع کې د څخه استفاده کولای شي، بیا کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه پښتون یو بل جز هم درلود، وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی، اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري، اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوړی لاغه پری بوج سه وي دي، یعنی لاندازي نه زیات. څه وای د پښتون جواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه، یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د مخام پر محل خوري اما غمره او کنه لک زیات هم خوړلای شي؟
نه نه لودین صاحب، روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اوله کې وخوړل شي، په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي، یا په معده باندې لوډ بار نه شي، باید په تدریجي ډول سره. کله چې یو شخص روژه ماتي کوي، په روژه ماتي نه وروسته دغه شل دقیقو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مڼې درې مڼې نور هم اشتیاوي، باید ډوډۍ بس کړي، ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړه شي، نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا زه یو مثال درته درکوم، یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خورو، کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، که هغه وریجه ده، که هغه ډوډۍ ده، که هغه نور خواږه شیان دي، دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه، لوبیا، نخود، هګۍ، دې ته پروټیني مواد وایي. دا یو ګرام پروټین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي، او یو ګرام شحمیات غوړ دا دموږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو، زموږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي، د غذایی موادو څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي، تر څو چې په فشار باندې هم په تاثیرونه کې، د زړه په امراضو باندې هم په تاثیرونه کې، په شکر باندې هم په تاثیرونه کې، او که چیرته څوک لري دیغه په هغه کبوالی کې پیڅدي معلومه ده. دغه ټول خبره باندې به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو، خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري، ډوډۍ باید بند کړي، نو ځکه دغه ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي، او دغه انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافي ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و وای یخي وبوڅ خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم وای چې روزره باندې خاطر رسینو تر ډیره یخچالي وبوچ کی یا یخي وبوچ کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه څه ده؟
اصلا په تبابت کې دا اصل دا چې نه ډېر زیات یخ او یخ شي او نه ډېر زیات ګرم شي دا 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 د دې په تبابت سره نظر کې نه ده. که چیرې موږ تاسو ډېر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو، مثلا که چیرې یو څوک کار کوي په جریان د کار کې وي، بیا هم زموږ تاسو صحت باندې دومره بد تاثیر نه کوي، ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدېږي، انرژي تولیدېږي، هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي، هوا ګرم وي، فزیکي فعالیتونه لري، کارونه لري، نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی چې زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه اووه درجه ده ثابته درجه ده، په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولی شي. نو په همدې اساس باندې که چیرې فزیکي فعالیت کوي، زما ورته توصیه دا چې یخ شی ډېر ونه خوري، خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکي فعالیتونه لري یا کارونه لري، نو که چیرې سوکار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي، ځکه بدن بیرته هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو که چیرې داسې داسې اوبو څخه چې هغه ډېر زیات یخ دی استفاده وکړي، نو دا به د صحت لپاره بیا ډېر زیات مفید وي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای، هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وای چې وای روزماتې چې کوم روزمات نه مې ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم.
لودین صاحب، دغه د معدې مشکلات د معدې امراض چې کوم دي، دا د غذایي مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیماً د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعضې اشخاصو کې، او بعضې اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روژه ماتي نه وروسته دا چې د معدې مشکل پیدا کیږي، د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په معده کې د معدې مشکلات چې کوم دي، دغه درې اساسي علتونه لري چې په معده کې د معدې مشکلات رامنځته کیږي. اول، ټول هغه اساسات چې د معدې مشکل ولري یا د معدې په قسمت کې دغه احساس د درد ولري، نو د 15 اویا فیصد نه نیول تر 90 فیصد پورې د دې دغه د معدې مشکلاتو علت به یو میکروبي چې غته اچ پایلوري وای یا هیلیکوباکتر پایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده. باقی منده د 15 تر 40 فیصد پورې د معدې د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي، هغه خود سرانه د درد دواګانې دي. چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په هیواد کې د درد دوا په ډېره زیاته بېرحمانه پیمانه سره او په ډېره زیاته پیمانه سره کارول کېږي. دریم، په خپل لسو حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کېږي، هغه بعضې کمزورې دواګانې دي. ټول مزمن امراض دي، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه د جګر امراض وي، که هغه سرطاني امراض وي، او همدارنګه رواني حالات، رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات دي. بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولن جرلی سر جرریم او سیستمک مسلوسایټوزیس وایي. په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي، نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي. کله چې د معدې مشکل د یو چا په نیز باندې رامنځته شو، نو هغه د معدې مشکل د غذا نه وروسته د مریضانو ته بعضې مریضانو ته درد پیدا کېږي او بعضې مریضانو ته درد نه پیدا کېږي. د هغوی دغه د معدې درد د درد وسب داسې ده چې کېدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي، او یا دا چې کله درد رامنځته کېږي، درد د غذا نه وروسته، یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته، یا د ترخو غذاګانو نه وروسته، یا هیڅ هم نه وي، په عني ډول سره درد رامنځته شي. د درد په څنګ کې به مریض ته اشتها هم خرابېږي، مریض بدوالی به هم پیدا کېږي، او هلته زخم د زخم وینه ورکوي. اکثرا د مریض په ډکو متیازو کې به توروالی رامنځته کېږي، یا مثلا تازه وینه ورکول کېږي، ډاکټر متیازو کې به تازه وینه راځي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي، اساسي کاز یو علت پیدا شي. نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي، نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوږه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی په مالي دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې ور د غذا نه وروسته د معدې لپاره معدا کې درد پیدا کیږي. هغه علت باید پیدا شي، هغه له منځه لاړ شي، بیا بل څه د غذا نه وروسته د معدا کې درد نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلی ول، هلمند تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پښو درد راته پیدا سوی دی، یو حلقې وچېږي، ستونی وچېږي.
لودین صاحب دا چې رحمت الله نبی ته د پښو درد او د وجود دردونه دي او همدارنګه حتی وخت د سترګو نظر مې هم اوس کم سوی ده، تشو متیاز ته هم زرزر ځم، وزن مې هم کم سوی ده. دا ټول هغه څه دي څو نقاطو زه باید متوجه شي. اول زمونږ ستاسو په ملک کې دا چې درې سوه ورځې لمر ده، خو بیا هم زموږ اکثره هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي. کله چې د ویټامین ډي یو دا پخوا یو ویټامین و، نن سبا په نویو کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون دي دغه لاندې مطالعه کېږي، د عنوان لاندې مطالعه کېږي. اول باید خپل ویټامین ډي لیول ته انسي، ویټامین ډي لیول باید وکتل شي. د ویټامین ډي لیول که چیرته ټیټ وي هغه باید تداوي شي. دوهم دا ده چې دا چې مثلا پښې درد کوي او د سترګو نظر هغه سوی ده، وزن هم کم سوی ده، تشه امتیاز هم زیات شي، خوله هم کېږي، باید یو د خپل شکر وګوري. شکر باید په نهره باندې وګوري. د شکر د کتلو دپاره درې قسمه معنی دي. اول په نهره باندې باید خپل شکر وګوري. په نهره باندې باید شکر د 1600 میلی ګرامه نه باید پورته نه وي. که پورته وي او دوه ځله معنی شي دا شکر ده. په مړه کټه باید خپل شکر وګوري. که چیرته شکر په مړه کټه باید د 200 نه پورته نه وي. کله 200 نه پورته وو او دوه ځله ماینس وو بیا هم دا شکر ده. شکر تشخیص وو. یو بل ډېره مهمه معنی چې د دې مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معنی ده، ایچ بي ایون سي ورته وایي، یا ګلایکیټډ هیموګلوبین، دا باید معنی کړي. دا باید وګوري د دې دغه فیصدې باید د 6.5% څخه د ایچ بي ایون سي لیول پورته نه وي. که چیرته پورته وي دا هم په دې معنی ده چې شکر ته داخل شوی ده. چې کله څوک شکر ته داخل شي په هغه کې هم د پښو دردونه وي، هم د مریض وزن کمیږي، هم د مریض په اشتها زیاتیږي، په مقابل کې وزن کمیږي، ځان بین درد کوي، سترګو نظر هم خرابېږي. ځکه شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن واړه لوی رګونه خراب شو نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه، هغه جنجالونه یا اختلاطات چې شکر رامنځته کوي، همدغه د ځان دردونه دي، د پښو دردونه دي، د زړه حمله ده، مغزي سکته ده، د سترګو د نظر خرابوالی ده، په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا زیاتوالی ده، او همدارنګه د ګردو عدم کفایت ده. دغه ټول جنجالونه او په هاضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل دی باید خپل شکر وګوري، د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري. نو په دې شیانو کې چې څه مشکل وي اکثره په دې ټولو امراضو کې همدغه چې یو کلینیک لري یو ساس لکه دغه رحمت الله نبی ورو چې د هلمند تماس ولی وو، ځان بهم تر کې پښې بهم تر کې وزن بهم کلیږي، تشه امتیاز زبون زردر چې نو انشاءالله دغه شاید معنی کې که چېرته معلوم شو دغه تداوي کې انشاءالله دې حالت خبره وکړو.
خور ودان ډاکټر صاحب، دا چې د اوریدونکو پوښتنې هم پاتې دي، یو بل پوښتنې ته هم ځواب ورکوو، بیا ورځو اوریدونکو ته. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې تلیفون نه وکړئ، یوې پوښتنې نه وروسته تاسو ته بیرته راځو. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو پوښتنه پاتې وه، هغه دا ده چې وایي هغه څوک چې د حمل تکلیف ولري، میندواره وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، د هغو لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوئ تر څو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وږی پاتې نه شي او یا هم په ګېډه کې چې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي؟
ډېره ښه پوښتنه دا چې علي محمد ورو د نیمروز څخه دا پوښتنه کړې وه. ټولې هغه خویندې، ټولې هغه میندې چې هغه د حمل نه کوم مشکل ولري یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، نو په دغه دواړو حالتونو کې د مقوي غذاګانو څخه استفاده وکړي. خوشحال دا ده چې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري. نور نزاکتونه هم شته، مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري، نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کېږي هغه غذاګانې په طبابت کې معلومې دي. که چیرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري، صرف د حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي، یو خور یا یو مور، نو په دې صورت کې ټولې هغه مقوي غذاګانې لکه مخکې چې ورته اشاره وکوله، خصوصا په پښتنمي کې، په پښتنمي کې د مقوي غذاګانو څخه باید استفاده وکړي تر څو چې د ورځې په جریان کې د 14-15 ساعته د دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي، تر څو چې هم که چیرته حمل ولري د وینې د لارې نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورسوي د مور په رحم کې، او که چیرته ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو د لارې نه په کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکوي، تر څو چې ماشوم دغه د لوږې سره مخامخ نه شي. هغه مقوي غذاګانې اکثرا دا کولای شي شهمیار لکه مخکې مې چې ویلي، 1 ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او زموږ ستاسو ته ډېره زیاته بدن ته ډېره زیاته انرژي ورکوي. او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیاتې شیدې تولیدوي، مثلا لکه د میوې جوس یا سبزیجات، د دې څخه زیاته وکارول شي. او بل ټولو نه مهمه خبره دا ده، ټولې هغه خویندې مینې چې زموږ ستاسو برنامه اوري، نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کېږي. ځکه روزانه زموږ ستاسو د بدن د اوسپنې ضرورت چې ده، 1 میلیګرام اوسپنه زموږ ستاسو بدن ته داخلیږي، او دغه 1 میلیګرام اوسپنه زموږ ستاسو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجېږي. نو کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي او یا دا چې مثلا ماشوم د شدی ورغوي د بدن د وسپنې ضرورت یې له 2 ملي ګرام نه نیولې تر 5 ملي ګرام پورې روزانه دې ته لوړېږي. نو په دې صورت کې دغه خوندې باید ټولو هغو غذاګانو څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته وسپنه ولري. که چېرته داسې یو کار ولګي نو دوی کمخونې سره مخامخ کېږي.
ډاکټر صاحب، دا خواړه به تاسو سابو یادونه وکړه، نور کوم خواړه دي چې یو څه له اقتصادي اړخه هم ارزان ولویږي پیدا کېږي په وطن کې د ښځې استفاده کې؟
بس ما ورته دا توصیه ده چې د سبزیو ترکاري څخه ډېره استفاده وکړي. سبزیو ترکاري په خپله په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره وسپنه لري، او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې دغه کومه وسپنه چې په غذایي موادو کې ده، خصوصا په د سبزیجاتو په میوو کې چې ده، دا هم د دوی د بدن هغه د وسپنې ضرورت نه شي پوره کولی. نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا دا چې ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه وسپنه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دواګانې وایي، دې څخه باید استفاده وکړي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم منفي تاثیرات کوي. نو د غذا په څنګ کې باید هغه وسپنه چې د دوا په شکل ده د هغې څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دغو مشکلاتو څخه کمخونیانو څخه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
محترم سلامونه ومنه، محترم ډاکټر صاحب سلامونه ومنه، کوم فاضل هوتې ګرداګې ما
که مهرباني وکړئ ورډاک صاحب.
ډاکټر صاحب محترم، نن دا خپل پښتنه د موږ یو دوست یا دا کاڅخې په مېدا باندې ډېر بد لګي، غیر د سپیرو د دینه چې سپوره ډېر هیڅ کومه داسې بد هغه ده په کوم ځای نه واغ کاڅخ چې وخري دای چې د مو دا مېدا درد په کوم غیر د سپوره ډېر هیڅ کومه داسې وی کې درد نه وي، خو شو رقم کاڅخ وخري دا د مېدې د درد سبب یې ګرځي. او بل مېوې دا یو تر کورنۍ دا یو رقم چې مسخو ورته وی یا پکسي ورته وی دا پوره کې رتی دی نه څه پودا کو په تاسو تر کورنۍ کې دا مشکل لري چې نه لري د مېدې لپاره. مننه،
سلامات اوسئ ورډاک صاحب. مننه، پښتنه مو ولیکل سولې ورسته ورته ډاکټر صاحب جواب ورکړي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د بل اوریدونکو تماس نیولای. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو وصل.
السلام علیکم، مجلس عام کرس سیم لا سابقن درنده ابو سې کنده حالات درنده ابو سلی.
ښه، مهرباني وکړئ سادات صاحب.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. له دې څخه محترم ډاکټر صاحب سیم دا پښتنه ده چې کله جماعت وکړ نو بیا چې ولادي رم شکر باندې تور شپه راسي.
پستر ګدي تور شپه سي.
بلې، هو
ښه ښه. مننه، پوښتنه مو ولیکل سوله، رادیو غږ مو جګو، څنګه بیرته زموږ غږ اورېدل کېده؟ په هر حال ولیکل سوله، سلامت اوسئ. مننه، کور ودان. ورځو بل اورېدونکو ته مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. ستاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
ژوندې سرور، دغه پوښتنه مې کوله ذبیح الله یم د جلال آباد نه.
مهرباني.
پښتنه دا و چې زما دغه معده مشکل لري او معده مې ډېر سخت سوځي چې کله لوبیا وخورم یا د غټه غوښه همدا شنوريږي نو معده باندې چې داسې راځي، دغه سوزښت راځي. مالکه دسي دوايي شوي ډاکټر سي هدایت وکي.
تاسو تر اوسه ډاکټر ته نه تللی؟
ډاکټر ته تلم، ډاکټر راته دوی راکې چې دوی خرم اسي او کله چې دوی خلاص شي نو بیا مغه مشکلې.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. تاسو څه ورته وایي د زبیح الله ورور؟
بس برنامه ته د غوښ ان شاء الله مکمل په دې رابطه باندې ورته
تشریحات ورکم. او سلامات اوسئ. مننه، کور ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم نجین صاحب، خیر جوړې؟
و ډیر مننه ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولی او څوای راته د موضوع پاړه باندې.
رحمان الله خبر کوم د جلال آباد نه.
ښه، مهرباني وکړئ رحمان الله خان.
ډاکټر صاحب، نه ما دا غوښتنه ده چې د روژه ماتي ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي نو دا امام یې ته باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه، دوه په جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روژه ماته کوي بیا ورسته څنګه
بیا خیمه؟
ښه، بیا ښه وایي. فقط همدې ماښام وخت کې مو روژه چې نږدې سي، روژه ماته نږدې سي، معده په دردېږي. په هر حال سلامت اوسې، پوښتنه یاداشت وله. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. اورو غږ مو راځي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، استودیو سره وصلې، خبرې وکړئ مهرباني.
مننه روزانه تاسو ته سلام، او ډاکټر صاحب محترم ته سلام، او ټول اوریدونکو ته سلام. په دې هله چې خو وخت مو پیل کړی وي او د صحت جامه مو په تن وي.
مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ راته.
خبرونه خو مو تعقیب کړی ده دونه، خو ډاکټر صاحب محترم نه به زه د خپل یوه پوښتنه وکړم کوم ستاسو اجازه.
مهرباني
ډاکټر صاحب محترم، چې زما چې دې مېدې تکلیف مې نه ده، یو دوه جمعې مخکې ډاکټر صاحب محترم زما په دې مېده باندې د یو بوج ون تیراله او داړې را لونیو، نو داړه مې ډیر خراب وو. تقریبا شپږ یو غنټې ما کانګې کولې، د مېدې چې کوم ستنې دی هغه مې مخوړې، هر رقم شربت مې مخوړو، د پودینې پورې مې هر څه استعمال کړل، خو هیڅ کار را باندې ونه شو. او تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای نه خواسته زه مرګ ته نږدې شوی ما، نو زما دغه یو تکلیف وو. بیا چې مې ټیسونه وکړل وي اچ پالوري لري د مېدې، نو بیا مې د وایم خوړل، خو اوس چې کله پروت یې ما ډاکټر صاحب محترم، نو دا مېده چې مې ده لکه داسې یو احساس کوم لکه په دې مېدې چې مې یوه غټه تیګه پرته وي، یا داسې په ډډه چې څملم په دې چا په ډډه. بیا مې دا مېده برابره کله چې په خې ډډه یا سیده څملم، بیا مې په دې مېده باندې دغه شان بوجي، او کله چې مېده کې مې څه نه وي او نارې ما، نو هغه وخت مېده د درد احساس کوم. نو ستاسو د جواب پته مې هدایت مو ماته څه دی چې زه کوم دوايي یا کوم وسایل استعمال کوم.
مننه، سلامت اوسې. کور ودان پوښتنه مو واورېدل، څه بل اورېدونکي لرو؟ مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. ساسو غږ وسل دی. علیکم سلام، مهرباني. و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟ تکرار کوي خدای کې چې غږ ملک سم وي، ځکه پوښتنه مو وانه اورېدل مهرباني.
دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب محترم څخه چې موږ دوري سم نظر نه درې ځنو دا هر منځه لپاره موږ سره هڅه وره او دا کوم دوايي چې موږ د حرکت کې هغه د ډاکټر صاحب سره وته.
خ تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منځه لپاره او داس کوي، دا پوښتنه وکنه.
او اور د سازمان سره د سمارټ جرنه د هر منځ لپاره دا وایي د ډیره وره او د کوم دوايي چې موږ لپاره ګټه کوي هغه د ډاکټر سم بیان.
خا مسانې لارې نه مشکل ده او کنه په ډاکومنټ یازو کې؟ مشکل مو مسانې لارې نه ده او کنه د ډاکومنټ یازو لارې نه؟
مسانې لارې ده.
خا مسانې لارې نه. مننه، سلامات اوسې. پوښتنه مو یاداشت ولا بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام علیکم، خیر کلاری ده؟
و ډیره مننه، سلامت اوسې. کوم ځای مو اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه راته وایي؟
تاسو ډاکټر ته سلامونه کوم او ډاکټر روجي تاسو مبارکي ته وایم.
مننه، تاسو ته هم مبارک وي.
وګورئ تکلیف دی او چې الرجي نه جاو بیا تاسو باندې تاسو بوج راځي او تازگی تلویزیون دی دیتا پس گردو پر طرف پانی دا گردی طرف طرف پر چی نمانی کرگی او تشو چیزم بازی وقتی سے دا پر چیگی او دا اصاف مانی سے بوج راځي بس خبر رمانی بچی لگی گی داکتر چینو میں داو سوال لگ دا جواب را سراجی.
مشخصه پختنه مو څه ده او بخې که پختنه مو مشخصه کوي چې آیا روزه سره هم کوم تړاو لري کنه لري ستاسو دغه مریضي؟
زما موضوع اصاب روزه مو زما ساته خراب دي لږي او بل فشار تقریبا دي فشار نکړه که ته کی کله پورته کیږي او بس مې روزه جوړم بس تکلیف راځي په کیږي.
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لرئ؟
نو نسوار کوم نور
نسوار کوي. مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا به ډاکټر صاحب نه د پوښتنو ځوابونه واورو، بیا خبرونه هم پای ته رسوو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب،
علیکم السلام. لږ مو که خپل ځای تغیر کړئ چې غږ مو واضح سي. مهرباني، خبرو ته ادامه ورکړئ. سامسو مهرباني.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې زه د معدې تکلیف لرم، د معدې ګیس تقریبا په ورځ کې 4-5 واره د تشناب پاته ځم. دوایي مې ډېر کړي دي چې سن مو کړي دي، خو کوم پیدا نه کوي. خو کله کله په دا چپاله کې ډېر ګوارې د ناس. ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده، دا مو پاس کړئ چې دوی موږ ته یو سم دوا سره وشي.
ښه، مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو، مننه چې اړیکه مو ونیوله. دا چې د خبرونې هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ چې ډاکټر صاحب د بیرته ورسو چې ستاسو پوښتنې بې ځوابه پاتې نه شي. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ، تاسو حتماً د اوریدونکو پوښتنې لیکلي دي، در سره ورته ځوابونه ورکړئ. بیا که ما هم کومه پوښتنه درلودله د منځ منځ کې به مطرح کوو. مهرباني وکړئ، تاسو پوښتنو ته ځوابونه پیل کړئ.
لودی صاحب، دا چې فضل هادی وردګ ورور د وردګونو تماس نیولی و چې زموږ کوم خپل دا بغیر له سپینې ډوډۍ نه بل هر کڅوړه چې فری دې په معده باندې بد تاثیر کوي. اول دا چې د معدې د مریضانو په فریض کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ ستاسو خپرونه اوري او دوی د معدې مشکل ولري، د معدې د مشکل اولنۍ فریض دا ده چې کومې غذا په مقابل کې دي، کوم شی په مقابل کې چې دوی په دوی باندې منفي تاثیرات کې دغو په مطلب کې باید کموالی راولي. او بله دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیاته استفاده کولی شي، ځکه دا پخه سبزي کې هغه کدو ده، که هغه بېنډۍ دي، که هغه پالک ده، که نوره پخه سبزي ده، دغه ټول د معدې په تیزابو کوم تاثیرات نه کوي. دا کولی شي د سپینې ډوډۍ څخه استفاده وکړي او ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې تیزاب افراز زیاتوي، لکه مخکې مو چې ورته اشاره وکوله، بعضې مریضانو کې وریجې وي، په بعضې مریضانو کې لوبیا وي، په بعضې مریضانو کې غوښه وي، او دغه ترخې ترشې غذاګانې په ټولې دغه مشروبات غیر الکولي، دغه ټول معدې په مریضانو باندې منفي تاثیرات کوي. دغو څخه باید ډډه وکړي او کوم شیان چې ورباندې منفي تاثیر نه کوي هغه کولی شي استفاده وکړي. او د دې نه وروسته باید دغه د معدې هغه اساسي علت باید پیدا کړي، تر څو چې په طبابت کې د مرض اساسي علت پیدا نه شي، نو هغه مرض له منځه نه ځي. کله چې اساسي علت پیدا شو، هغه مرض بیا له منځه ځي او هغه ته تشخیص هم ممکن کیږي. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید کوم شیان چې ورباندې بد لګي هغه څخه ډډه وکړي او معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي، تر څو چې د دې مشکل څخه خلاص شي. دغه دوهمه پوښتنه چې دغه التونسا په اکثر کورونو کې کارول کېږي، دا په معده باندې څنګه ده؟ التونسا دا په خپله په معده باندې منفي تاثیرات کوي، خصوصا هغه څوک چې بیا روژه وي، روژې نه وروسته، ځکه معده خالي وي. نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویټامین سي موجوده وي، نو دغه ویټامین سي په دې معدې تیزاب افراز زیاتوي. نو په نتیجه کې که چیرته څوک د معدې د پخوانو مشکل ولري، هغه هم زیاتوي. او که چیرته څوک د معدې مشکل ونه لري او په دوامداره ډول سره د روژه ماتي په وخت کې دغه التونسا وي، که نور ترخه شیان تر شیان وي، له دې نه زیاته استفاده وکړي او په خالي معده باندې د معدې مشکلات رامنځته کولی شي. امید مو دا ده چې دې شیانو څخه استفاده ونه کړي. کله چې معده په تدریجي ډول سره د شیدو یا مثلا د میوې جوس یا یخنی شوروا یا نور داسې شی وي، لکه اوبه، دا چې هغه څه بیا دغې نه وروسته کولی شي که د معدې مشکلونه نه لري دې څخه استفاده وکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې به له دې څخه استفاده نه کړي، دا په معده باندې منفي تاثیرات اچوي.
خا، او د دې غبل ورور چې جلال آباد نه اړیکه نیولې وای، کله چې لوبیا یا غټه غوښه وخورم نو معده یې درد کوي او که دوايي څه ورته سپارښتنه کوي؟
دا هغه زموږ له ورور چې جلال آباد هم دغه تر کړې و. لودین صاحب، ټول هغه مریضان چې هغه په معده باندې لوبیا به تاثیر کوي، غټه غوښه به تاثیر کوي، وریجه به تاثیر کوي، نو د دې مریضانو
اساسی علاج باید مخیل دیده چیز وایم باید یه اوزل دی دوی تقام یه دا معنی هستی که چیر تا مریضان ایش پایدوری بلری ایش پایدوری لکه مخیل با وقتی شراب و کول یه میکروب دا تر نوی کسد و پوری دی میدی مشکلات هم دقا میکروب دا خرامی زگیگی دا باید یه اوزل تشخیصی و کتر چی دیده تشخیص خاطر باندی دری لاری دی اول یا دیده که مریض پر تاکو میتیان سو که باید دقا میکروب باید دی انتیجن و کتر چی یا یه بل تست چی دی مریض تنفس دی لاری دکیگی چی غط یوری اپریتن تست وای بقیه که دی بکتریا دی گازات و غلزات یا کنسیتریشن معلومی گیسا باید و کتر چی او یا دا چی مثلا مستقیما دی میدی سخن چی که مشکل بی کم زاکی آل تا باید دی اندوسکوپی دی لاری نا وقت وقت سی وقت باید معنی دی چی غط بیسی وای که چیز دغه معنات وکول شي او 15% دغه معنات چې د دې هغه سنسټیویټي موجوده ده نو دغه ایچ پادری اکثر د میډي مریضانو کې دغه مشکل دي زموږ استاد په یو وخت کې لودین صاحب اکثر مریضان چې د میډي تکلیف ودري او د ډاکټرانو له تداوی څخه راضي نه وي یو هغه اساسي مشکل ده چې په اوله کې دوی چې کله میډي مشکل پیدا کړی ده میډي په خو سره ډول سره تداوی کړی ده
او متخصص ډاکټر ته نه دی ورغلی
چې څه مثلا دواې هم اخیستې وي مراد نه ده تشخیص کړی دغه د ایش فایلوري رژیمونه چې په ټوله دنیا کې ستاندر رژیمونه موجود دي د هغو رژیمونو څخه په تخصصي ډول سره استفاده نه ده کړې نو هغه ته چې دواې ګډه وډه خوړلې ده کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې یا دا چې مراد نه ده تشخیص کړی نو د دې میکروب مقاومت رامنځته کوي کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته شي بیا دغه مرض زمينځ نه دي بیا دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د میډي د دوا څخه استفاده وکړي
دولس ساعت
میده خالی تھی نو پتہ دیجیے کہ پہ میدا کے چکن تیزاب بھی برازی کے داغت تیزاب مستقیم اندی میدی مخاطر کے شاہ طرف تماس کرا جی وہ ہاغا تن بے کنی پہ نتیجہ کہ یہ مریضان کو نیز باندھے دی میدی درد دی ساتھی گی نہ بدی مانا دا چی داغ مریض داغ اشخاص دی میدی دی اسید و افراد زیادہ دا دی میدی دی تیزاب و افراد باید کان چی در طول داغ دی میدی درد ختم شد
او بل اوریدون کول چی میدا میں درد کوي چ پایلری هم لري وای داس احساس کوم لکه په میدی می چ غاټه تیږي خوي
لودین ته ټول هغه اشخاص چې دغه دی میډي د درد علاج هیڅ پدری بي نو یا به میته درد وي یا به میته درنده وي د دې مریضانو اشتیام خراب وي ولې به هم درد وي قبضه به هم ورته پیدا کیږي نس به هم بدون عقبي د فکوتنه به هم سوځي او خدا کو میته د پټورول هم نه کیږي نو زما ورته توصیه دا ده چې دغه دی هیڅ پدری دوا هغه رژیم چې د هیڅ پدری په خاطر باندې ورکول کیږي دوا هفته د هیڅ پدری د اریډیکیشن د هغه په خاطر باندې هغه متخصص او سره واغلي ترڅو ایش پادری خاتمه کی وکړه چیرته ګډه وډه دوا واخلي یا کله دوا خوري کړي نه خوري نو د دې میکرو مقاومت هم زګي بیا موږ ټول عمر نه دغه مشکل څخه دای راځي نو باید د دې په رابطه باندې ډیر زیات جدي اوسئ کی خو سرانه دوا وانه دي او ګډه وډه دوا وانه دي هغه چنده دې کومه دې پادری چې په تبابت کې موجود دي دغه نه استفاده وکړي ترڅو چې دا میکرو ختم شي
ډاکټر صاحب هغه بل اوریدم کی وای چې او داس مینه درې ګر مانځه ته او داس کی ته شو میتیاز کی مشکل درلوده هغه ته سوای او هغه بل اوریدم کی ته چوای کله چې روزانه سم ګردو باندې مې فشار راځي او اعصاب مې هم خرابېږي دغه دوه پوښتنې به جواب کو په لاندو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني
بس دغه څوک چې د رات تکرر لري باید وکړ درسې چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود یعنی سوزاک ده او یا دا چې په نرانو کې اکثره چې عمر د 30 کلو څخه پورته لاشي یو ناروغي ده چې غته پروستات وای د پروستات لویواله هم دغه د بولی یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او درد ته دوه شيږي او د مریضان څخه کله دغه چیز د علت بیا غوي پروستات وی هغه لوی سي نو بیا هلته د مریض په تشو میتازو که نور مشکلات هم را نده کیگی او حتی سوزا که بطو بیده کیگی یخوالی به هم رده یخ بیم کیگی
زبادوالی او داکتر سیب دا قبل اوریدون که تا هم لند وای او بخی در ثانیه وقت لره دا قبل اوریدون که چی ویل چی اصاب خرابی گی لند که ورته چو وای
بس مشکل دا قوت بخونه از موقع ساسو پیواز که اصابی مشکل که دیر زیاد دی اصابی روانی مشکلات دی فشار سره هم مستقیما رابطه داری دی میدی سره هم داری دی انسان دی نور سیستمو سره هم داری نو یو زن باید مستقیما دای دا کچی تا اصابی مشکلات زیاد دی اصابی دا اصابی سره خبر رابطه داری
بله کور بادان دا کرسه دیر دیر مننه سلامت و سیده چه دخبرون وقت نور اجازه نرا کوی سلامت و سی پده هیله چه داوریدون که پختن هم جواب سوی بی اوریدون که دیر دیر مننه چه خبرون سرمو عریق ونی ولا داکتر صاحب چه داخله چه چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص او ډاکټر فضل احمد زای. له تاسو نه هم مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکونی ولا.